خبرونه درته وړاندې شي، خو دا غینه مخکې لاند خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. په همدې اړه طالبانو بیا په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، خو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام په دې شکل ورکوه، خو دا یې هم د طالبانو لخوا بند شول. د طالبانو د کډوالو او بیرته رسنیدونکو وزارت وی چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سلولس کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه او په زوره د تورخم سپین بولدک وریخم پل او اسلام کلا لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او ویلي دي چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبانو پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخیست. اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خولای دی. د اسرائیل پوځ ویلي وروسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله له ډلې د پراخ راکټي حمله په باب معلومات ترلاسه کړل، د هوایي حمله کړې دي. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس چې ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه په چړې وهلي او هغوی وژلي وو.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و میورسته راوړم. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه پلي کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدوي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي پخوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي. د طالبان لخوا د موسیقۍ د یو وزره آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو غبرګونونو ته هم تمکیږو، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځانګړی استازی وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بله ترهګریزه پیښه تنظیم شي. طالبانو یې جواب کې ویلي خلی سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده.
د ټول کوشکوي چې داسې تبلیغات او پروپاګند وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته نه راځي. بنټ وایي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي. خلک وایي دا بندیز د بشري حقوقو موضوع لا پیچلې کوي.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لري پاتې شوی دي. په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړه او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ طالبانو دا مانی خپلواکۍ یو سل پنځم کالی زار رسمي غونډو کې ونمانځله. عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله، خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعرې کنسرتونه او نندارې جوړ شوې وې. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي و خو نویو استعدادونو هم ثابته کړه چې له چا نه کم نه دي.
خوشبګي دا چې تیرو اتو پړاوونو نه ښه شوی وای، یعنی زما نظر دا ځل هغه څه ونه شول، خو مثبت پوینټونه صرف شپږیزه ده که دا ځل وشول دوه دانې و. یو دا و چې ټول نشنل ټیم مالکانو پکې برخه واخیستله، او دوم دا چې نوي ځوانان د توپوهنې په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډېر ښه ودرېدل.
کم ستاران چې ولاغه انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود و، هغوی د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسنګ روم یې شیر کړ، او هغوی چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړي دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وه که هغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغالي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغالي هغسې معیاري جوړ نه شو، نندرچند پر هغسې سهولتونه برابر نه شو.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی وروستیو څرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغسې پیښې احتمال یادونه کړې، غبرګون ښودلې، او د هغه څرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د مهال د خبرونو له سرټکو پرېوتې او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوښتې او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل دغو څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. د تکل په وینا دورانی باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدي پارونکي رسنیزې تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیښ هم د افغانستان څخه نه اوسوې، په هغه کې یو افغان لاس نه درلودې او نه د افغانانو لخوا سوې ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل وه، او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې خواته دي قرار لري. نو زما په نظر سره چې دغه یو تبلیغاتي او کمپیني شکل لري او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېره ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانوي، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره، او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده، که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انورالحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي، نو له دغه ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پرېکړه هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې د لغه نورې خرابې نه سي، جګړې ته زمینه مساعده نه سي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي شي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نه سي او پاکستان هم باید ډېره توجه وکړي.
انوارالحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکېچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسئلې یادونه کړې دي، کې شک نشته چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړې پالیسي وه او د طالبانو په خوخه تطبیق شوه. بیا اوس چې څه شی تطبیقېږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکې چې څه ډول هغوی مدیریت کوي، او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم له طالبانو سره شریک شوي دي، او طالبان نشي کولی چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي، او یا هم یو جدي غبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپورچی ریچارډ بینټ پر د کابل ته د تګ د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بینټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي، او له تېر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د ده په ورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د ده له همکارانو سره یې دا خبره یاده کړې ده. خو تېره اونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې بې خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بینټ په اړه دا پرېکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بینټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچي ریچارډ بینټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو، نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګرو ملتونو باید خپل بېطرفي اسف کړي او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي.
دا دوه خلل، یو دا چې واقعا هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هېوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه راڅرګندوي. هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده، ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تصدور نسل وژنه روانه ده او په هر هېواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي، په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هېڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیم نړۍ هېوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي. او بل دا بندیزونه زه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقض باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړي دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادۍ رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره د هغه ګوند له نور مخکښانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار وزان سره لیدلی او د اکتوبر د 11مې قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر، کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ضلعو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60 زره کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې به هر میشتې څه کولای شي هغه لنډ معلومات به د هغې په باره کې درکړم. موږ په 23 یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په هغې د لارې نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته رابولو. بیا وروسته د هغې نه په سویډن کې دی، همدارنګه د حالین ملګرو او بلجیم کې هم ځینې پروګرامونه په لاره اچول شوي دي چې ټول پښتانه ځوانان، مشران، کشران ټولو سره به خبرې کیږي او هغوی به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړې او لویې جرګې شوې دي چې په دا وروستیو کې یوه تر ټولو لویه جرګه چې 4000 پښتنو استازو پکې ګډون کړی او د 2023 کال د مارچ میاشتې له 11مې تر 14مې پورې وه. د غې څلور ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خدا ځل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادۍ غوښتنه زیاته تکراروي، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونی طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ون منځله او په دې ورځی عمومي رخصتي هم اعلان کړه. خو هیواد کې عام خلکو ته د دغه ورځی په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا منځنو اجازه نه ده ورکول شوی. د دې ورځی په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستانه د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلي دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګو نظر افغانانو مخې ته میرمن نغمې کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شاندار ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. مونږ ځوانانو ته احساس ورکو چې مونږ افغانان یو، د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخونده. د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه اسیرې چې په افغانستان په تیره د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ وښودلو او ځوانان ډېر زیات خوشحاله. ځوانانو خپل ویلې چې مونږ داسې تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغه. ځوانان چې د افغانستان راغلي هغوی هم دا ویلي چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغسې غونډې او دغسې کلتوري ورځې لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغسې غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترڅو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلې ورځې تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینې معنا خپلواکي به چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقونو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسمو ته ویناو کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلی او پخوانی حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر دا ده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیې او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کرسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد یې نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کراسوي نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تللي دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داس قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو سفر کوي یا ټیکټ اخلي بعد اولاغي خورزي بعد په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لیګل د ریپورت په اړه هم بحثونه شوي دي. خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ریپورت په اسانۍ پیل نشي.
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمېر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمېر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې افغانستان ته سفر وکی. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځنډ وروسته د شپږیز د کرکټ لیګ ترسره کېدو او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړي. شپږیز نه هم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لویو افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ و. خو د شنونکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیز لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری صدیق، قتل وفی الله ترخیل او عبدالملک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ وبالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحمونه کړ. له پخوانی او هیرو شو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا د ځان د ثابتولو هڅې وکړي. د ملي لوبډلې د برحاله لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خیسته لوب هم مینوال خوشاله کړل او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلا ور برابر کړو. خو د لوبغاړو ټوکو ټکالو هم د سیالیو خوند څو چنده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیز ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خلنو غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سیو حالات کې د شپږیز کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمن چې کم گیپ دغه گیپ کمول لپاره د دغه ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیز پوزېټیو د ما په نظر هم دغه او چې تاسو په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدالت پارٹیسپیټ او برخه اخیستل ځکه چې راشد چې دا غدې ٹی 20 کرکټ کیپټان دی، د ٹی 20 ټیم کیپټان دی، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري او د ینګل پکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه لکان چې دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی هغه سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي ترڅو دوی وکولای شي چې دغه د خپل ډومېسټک کرکټ دغه کېدی لدغې نه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیز لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړي دي.
دا د شپږیز چې نه هم پړاوي وو باید خطر سره شوی وای، ځکه موږ کرکټ بورډ سره او د موږ د کرکټ بورډ هغه د شپږیز چې کومه کمیټه ده هغوی سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه سره وه او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې ده او د افغانستان د کرکټ دا سټېټس هم سبا چې ده د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي، بهتري راوستل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبګي ده کې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخکې دوی دا د اونرشپ ورکړ شو دا د واخه چل سو هغه مده کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وا. خوشبګي ده چې تیر اتو پړاون نه ښه وي، یعنی د مال نظر دا د هغه څه ونه شو لا خو مثبت پوینټونه تر بشپګي ده کې دا د وشول دوه دانیو یو دا چې ټول نشنل ټیم مالکان به برخه واخیستل او دوم دا چې نوی ځوانان د توپ وهنې په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډېر ښه وځلېدل.
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلنی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه ترسره کوي، خو هغه معیار هغه کوالټي چې د دغه ټورنمنټونو لپاره پکار ده بدبختانه په هغه کې ډېر مشکلات دي. که هغه د وکټو برابرول وي، که هغه د لوبغاړو انتخاب وي، او که هغه د کمپیټیټیو کرکټ خبره ده چې څرنګه مونږ سیالي وکړو، هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د همغې وجه نه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات لرو، که هغه د فاست بالر وي، که هغه د یو ښه فینیشر وي، که هغه د یو ښه اوپنر وي چې بېلابېلو فارمټونو له مونږ ورکړو، نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي. او په خپله کپتانان هم ډېر باور نشي کولی په خپل ډومیسټک کرکټ باندې. دا هغه څه دي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي.
په ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقۍ د 20,000 آلاتو سوځولو، کندهار کې د لډو یا چکی لوبې د بندولو، د امر بالمعروف د نوي قانون توشیه، او د مکتبونو پر پوښتنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونې د خپل یو کلنو لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي، دوی تیر یو کال کې 23,328 د موسیقۍ مختلف آلې سوځولي، 10,000 فلمونه یې له منځه وړي، او د موسیقۍ غږونکي هم په سزا رسولي. دغه راز طالبانو د یو فرمان له مخې په کندهار کې د لډو لوبې د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی، او له خلکو راټولې کړې لډوګانې هم سوځولي. ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولۍ اولیتونه پاتې دي، او یوازې په یوه او بله بهانه تر خپلې دایرې لاندې پاتې افغانانو ځورولو ته یې کار ویلی. د طالبانو د پرېکړو نقدونکي مفتي عبدالولي بیا ویلي، د لډو لوبه حرامه نه ده او قماربازي بله لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري. بلخوا طالبانو تازه په 15 مادو او 4 فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشیح کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوي. خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځوي، اما عامو خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبانو راګرځول ناممکن دي. مګر د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال هغې خندا همتون بحثونه راپارولي وو چې یوه ټلویزیوني مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز په اړه کړې وه. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپلې پاکستاني لهجې او څرګندونو له امله تل له نیوکو سره مخ وي، دا ځلې یوه مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خندا کړې چې خلکو دا کار له کبره ډک بللی دی. او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یوه سیمه کې د 14 اګست په مناسبت د پاکستاني پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خپرېدو هم بحثونه جوړ کړي. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیانو ځایي خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره یې سره په مقابله اچي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. که څه هم دا مهال د لمریز برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی، خو آسترالیا غواړي د ټولې نړۍ په کچه د لمریز برېښنا د تولید لویه پروژه پلي کړي. دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلی شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي، او 3 میلیونه کورونو ته به برېښنا ورکړي. د لمریز برېښنا دا پلان به 4 گیګاواټه برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي. د استرالیا د انرژۍ وزیر میرمن پلیبرس کوایي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژۍ په ستر تولیدونکي هیواد بدل کړي. په 2,000 هکتار ځمکه د دې پروژې بیټرۍ به چې له ښیښو سره وصلېږي حتی د 40 گیګاواټه برېښنا د ذخیره کولو وړتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه، او د پروژې په مالي تمویل کې به آسټرالیایي میلیاردر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي. او په افغانستان کې به مو هغه زرشړونکي ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تېري. خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کوم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل، او په 2001 کال کې استخراج منو شو. د طلا د دغه کان ساحه کابو یو نیم کیلومتر غځېدلې او تر ځمکې لاندې درې کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو ښار و، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا، چولا، هویسا، ویجنگر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې و او معلومه نه ده چې پخوا ترې څومره سره زر استخراج شوي دي. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2000 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېر یې انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ازادي رادیو .com